شنبه د لړم څلورمه د اکتوبر شپږویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او دا خپرونې د ماښام تر اووه بجو په ټول افغانستان کې په منځني څپه دولس شپږ نوي اورېدلی شي. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په سل اشاریه پنځه هم خپرېږي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د میر احمد صافي په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. سهار مو نیکمرخه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي طالبان خپل مړي هم په ملکي تلفاتو کې حسابوي او په دې ډول هڅه کوي چې پراپر افغان ځواکونه واچوي. د ملکي تلفاتو په اړه د اسدالله خالد او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څرګندونې تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شي. د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادو دفاع وزیرانو ډاډ ورکړ چې تر 2024 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. په ماسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه کې ټینګار وشو چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې دې بیا پیل شي، او په عراق کې په پرونیو مظاهرو کې د 24 کسانو د وژلو خبر ورکړل شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناټو د غړو هیوادو او د هغوی د شریکانو دفاع وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړه. تر غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خبري غونډه کې وویل
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities
They way the Ghatnatar Ma'muriyat pa da Afghanistan de mili difaiya aw amniyati zawakuno rozani ta dawam barkri wa zeda che da NATO ghadi bashpar ta ahod lari da Ghatnatar Ma'muriyat ta aw ismuj de hadaf ta che Turkistan bi hech kala da waswan lari che Afghanistan az mushpar khawra brid wakri Marcus Parwell che tul lori muafiq wal che de hadaf ta darasedu tar tul ghoralar pa Afghanistan ke siyasi jor jaray dai د ناټو غړو هیوادو تر 2024 میلادي کال د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړ. د روسیې، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. دوی پرون په ماسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ دي بیا د سولې خبرې شروع شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه کړې وې. د پریکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د یو ځان وژونکي برید په جواب کې کړې وه. په دې حمله کې د لسو ملکیانو سربیره یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیری وژل شوی وو. ماسکو په داسې حال کې پرون د افغانستان په اړه د غونډې کوربه و چې تمه ده دا اونۍ د چین په پلازمینه پکن کې د طالبانو په ګډون بین الافغاني غونډه وشي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد وایي په خو د سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس ټاکنو د امنیتي ځواکونو پر فعالیت سخت بد اغیز کړی وو. اسد الله خالد پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا ستونزه اوس هواره شوې. یو شی چې ډېر اغیز پر امنیتي ځواکونو او د دوی پر کارونو درلود په امنیتي ځواکونو کې سیاسي مسایل وو. د سیاسي او قومي مصلحتونو له مخې د مهمو دولتي چوکیو ویش وو چې د خدای په احسان له دې مرحلې راوتلي یو او دا مو شاته پریښي دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د افغانستان ولسمشر ویلي دا چې د طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دی. د هر ته خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف اولوی ته کړې ده. دواړه ولسمشران د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللي دي. ولسمشر غنی د پاکستان جمهور رئیس ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ډیورنډ په اوږدو کې وسلوال طالبان د داعش ډله او نورې تروریستي ډلګۍ ځپلي دي او له هغې یې غوښتنه کړې چې پاکستان دې هم ورته هڅې وکړي. د عراق د بشري حقونو یو څارونکي خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې 24 تنه وژل شوي دي. تر دې مخکې په عراق کې څو اونۍ سر په سر مظاهرې وې چې په هغو کې د چارواکو په وینا 155 کسان وژل شوي وو. مظاهرتچانو د اداري فساد، بیکاری او د ابتدایي خدماتو د ترلاسه کولو په هدف اعتراضونه پیل کړي دي. د عراق د بشري حقونو کمیسون وایي په بغداد کې 8 تنه وژل شوي. د عراق امنیتي سرچینې وایي چې په دوی کې 15 تنو د دې لپاره ژوند له لاسه ورکړی چې د اوښکې بهاونکي ګاز ډبې پرې لګېدلې. ځینې راپورونه وایي چې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړې دي. او وروستی خبر دا چې د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې له نیویارک په یو بیان کې د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړی چې عادل اقدام وکړي او دا ډاډ ورکړي چې د آزادې اروپا او ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د تاجکستان ژورنالیستان له خنډ پرته راپورونه ورکړي. دې ادارې همداراز له امام علي رحمانه غوښتي دي چې بیړنۍ هڅې وکړي چې ډاډ ترلاسه شي چې د تاجکستان خلک د هغه هېواد د پارلماني انتخاباتو پر مهال له خپلواکو او آزادې سرچینو معلومات ترلاسه کولی شي. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټي په نوم د ادارې له نیویارک په خبره کړې بیان کې ویلي چې په تاجکستان کې د رسنیو د سانسور ژورنالیستانو ته د ګواښونو او هغوی ته د ادارې ستونزو له کبله سخته اندېښنه لري. په بیان کې په ځانګړي ډول دا یاده شوې چې د آزادي اروپا او ازادي راډیو د تاجکي برخې خبریالان په تاجکستان کې له کار کولو منع شوي، ځکه د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د هغوی د کار جواز نه دی منلی. په تاجکستان کې پارلماني انتخابات په 2000 میلادي کال کې کیږي. دا سجی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
ما زمان پلان گذاری تا ختم عملیات متوجه همین می باشیم که تلفات ملکی بار
نبیه. د افغانستان د ملي دفاع وزیر دا هم وایي چې طالبان هڅه کوي چې خپل مړي په ملکی تلفاتو کې حساب کړي. اسدالله خالد بشپړې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې. افغان ځواکونو پرون د تخار درقد ولسوالي ونیوله او تر دې یوه ورځ مخکې د بغلان د هنی غوري ولسوالي د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي.
د افغان ځواکونو تجهیزات خصوصي دي، د لوجستیکي اکمالات په وخت سره رسیږي.
ایران او طالبان دا مسله په نړیوالو چاپی خبرونو کې چیرل شوه او د دې خبري مجلې په ورستوي کې د شون رنگونه پروګرام لرو.
د موږ د رخ کاروبار د تجارت هم درخته رخت دلته مخلو چین نه مرو ګاډ بخمل ورته اداره وړو مردانه تیکه راوړو د کشنو ورته کشنو راوړو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ټینګار کړی چې د ملکی خلکو مسؤلیت ته لومړی توپ ورکوي. اسدالله خالد په بروکسل کې وویل چې حکومت د ملکی خلکو مسؤلیت ته جدي پام کوي او وسروال طالبان یې تورن کړي چې هغو نړیوالو ادارو ته چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه څېړنې کوي ناسم معلومات ورکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي چې په افغانستان کې ملکی تلفات هغه وخت کمېدلی شي چې په دې هېواد کې روان تشدد پای ته ورسي. فرشته جلال سی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ویلي وسوال طالبان خپل مړي د ملکی تلفاتو په ګڼه کې اچوي. د دې عمله د ملګرو ملتونو په وروستي رپورت کې د افغانستان په جګړه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړ شوی دی. اسدالله خالد دا خبرې پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کړې دي. هغه د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی دی. اسدالله خالد د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې دا منلی چې په ځینو مواردو کې د ملکی تلفات پېښ شوي دي، خو ټینګار یې کړی چې د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره ټول اصول په پام کې نیول کېږي.
ولی به ای به این مانا نیست که کفایت میکنه.
دا وای دا پا دی مانا نده چی دا کارونه کافی دی. بیا یادوانه کام مشتر عملیات و مخ کیا و دا عملیات ترپای دیت متوجهی چی ملکی خلق و نوجلسی یا جوبل نسی. د اکتوبر په 18 په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذ دفتر یونما د افغانستان په جګړه کې د ملکی تلفاتو د بیساري لوړېدو خبر ورکړ. یونما وویل چې روان کال په 3 میاشتو کې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې 4,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. یونما وویل چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله په ملکی تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یونما د بشري حقونو د برخې مشري فیونا فریزر اسوسیټیډ پرس اژانس سره مرکه کې وویل چې د دې کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکی خلک وژل شوي او زخمیان شوي دي. د فیونا په وینا په دې کې 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملکی تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حملې او نورې چاودنې وي. یونما وویل چې دوهم لوی دلیل یې ځمکني عملیات او هوایی حملې وي. دې ته په اشاره په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي مشر سکاټ میلر پرون په بلجیم کې خبریالانو ته وویل چې د یونما د رپورټ له ځینې برخو سره موافق نه دی، خو وایي منله چې پر ملکي تلفاتو سترګې نشي پټېدلی. سکاټ میلر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
ما از ما ځواکونو ته دقیق پوځي عملیات مهم دي. کله چې ملکی خلکو ته تاوان ورسیږي موږ یې په بیړه ثبتوو او رپورټ ورکوو. بل عمله یې معذرت غواړو او خپل مسؤلیت منو. خو دا زموږ نیت نه دی چې موږ ملکی خلک خوش کړو. سکاټ میلر وویل په رښتین ډول په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د کمولو یوازنۍ لار دا ده چې تشدد پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدمی چیاماموتو د اکتوبر په 18مه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د رپورټ په اړه په یو بیان کې ورته خبره کړې وه. یاماموتو ویلي وو چې د افغانستان جګړه د سولې د خبرو پر اهمیت ټینګار کوي. داسې خبرې چې پر اساس یې اور بند شي او د بحران د دایمي حل لپاره سیاسي جوړجاړی وشي.
آزادی خبری مجله اوری
د افغانستان حکومت د تخار در قد ولسوالی پرون له طالبانو ونیوله. تر دې یو ورځ مخکې د بغلان دهنه غوري ولسوالی نیولې و. د کندوز له دشت ارچی ولسوالی هم طالبان پشه شوې دي. په غزنی کې په روسیې کې درې ولسوالی یو په بل پسې له طالبانو تصفیه شوې دي. افغان ځواکونه پیاوړي شوي که طالبان کمزوري شوي؟ دا پوښتنه مې د پوځي چارو له کارپو کابل خان تدبیر څخه وکړه.
و یو خو موسمی بدلون ندی د افغان ځواکونو تجهیزات خصوی دی د لوجستیکي اکمالات په وخت سره رسیږي او د شمال په ولایتونو کې هلته د پیشرفت مسایل دا تقریبا د رقابت شکل نیولی ده. یو ولسوالي ګوري چې هلته کلینیک شته، هلته د نجونو مکتب شته، هلته نور مسایل شته، او بله ولسوالي کله چې ګوري چې هلته هیڅ نه شته، تنها طالب ده او خلک دي بندیانول دي او ډبول دي، د دې نه بغیر څه نشته. په دې خاطر باندې دغه مسایل یو بل ته لاس ورکوي او دولت سره همکاري تر ډېره بریده پورې زیاتېږي.
تدبیر صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې ولسوالۍ چې افغان ځواکونو له طالبانو نیولې دي، په دې ولسوالیو کې خلکو له افغان ځواکونو سره همکاري کړې ده، او یا دې ته زړه شکایت چې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي د عمراني کارونو له خاطره. لیکن د افغانستان په شمال کې خصوصا له اربکیو د خلکو د شکایتونو ډېر راپورونه ازادي راډیو لرل. آیا تغییر په هغه کې راغلی دی او که څرنګه؟
په هغه کې هم تغییر را روان ده. موږ دوامدار په افغانستان کې د افغانستان د نظامي سکتور اکثریت منورین یا هغه څوک چې په همدغه سکتور کې په شکل د اشغال لاسرسی لري، هغو د هغه استخدام په ضد باندې چې پخوا د طالب د دښمن تر عنوان لاندې که هغه مجرم و یا بل څوک و استخدامېده د افغانستان نظامي سکتور ته، یا د اربکي تر عنوان لاندې، یا د پولیسو د عسکرو تر عنوان لاندې. اوس تاسو جریان کې اسئ چې د ملکي اردو یا د هغو اردو د هغو منصوبینو نه چې هغه پخوا تقاعد شوي دي او یا ترخیص شوي دي، د هغو نه د اردو یو ځواک جوړېږي، بل د هغو اربکیانو مخنیوی سوی ده. په شمال کې تر ډېره بریده پورې د خپل سرو وسلوالو په ضد باندې ځینې اقدامات شوي دي، چې دغه اقدامات البته بسنده نه دي، نور هم باید دا ادامه پیدا کړي.
تدبیر صاحب، په تېرو کلونو کې چې افغان ځواکونو کومې سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي، خصوصا لرې پرتې سیمې او ولسوالۍ، بیا وروسته له یوې مودې بیرته طالبان هغو سیمو ته ورغلي دي، څرنګه آیا فکر نه کوئ چې دا کومې ولسوالۍ چې افغان ځواکونو په شمال شرق کې، په شمال کې او یا په مرکزي سیمو کې له طالبانو نیولې دي، په جنوبي سیمو کې، په وروستیو کې، دا به بیرته طالبان ونیسي؟
افغانستان کې چیرې کوم جنګونه دي؟ د چیرکي جنګ لپاره کله چې د شاه جبهه بنده شوه، کله چې دی په دې پوه شو چې زخمي نه سم رسولی، ماته لوجستیکي امکانات مساعد نه دي، زه خپل عسکر نه سم اکمالولی، نو دوی خپله کمزوري کېږي. مثلا د بدخشان د خوستک دره ده چې مستقیما د چترال لارې هلته یو لوی ظرفیت دی باندې پروت چې دوی اکمالوي. که همدغه درې لارې بندې شي او دغو درو باندې د افغانستان دولت عملیات وکړي او هغلته د پوستې پراس کې د تګ راتګ لارې کنټرول کړي، زه فکر نه کوم چې بېرته د دوی په دې باندې وتوانېږي. له بلې خوا د ښې حکومتولي که ښه ولسوال ورته ولاړ شي، وي ولسوالۍ ته ښه قاضي ورشي او هغه په یوازې دېس د خلکو ویدي وخوري، دی قانون حاکم کړي، دی د خلکو ته حکومتي خدمات وړاندې کړي، تاسې یقین ومنئ چې خلک به همکار کېږي او د افغانستان د دولت په غالب به په دې ونه توانېږي چې دی بیا د افغانستان د نظام په وجود کې نفوذ وکړي. ګورې د چریکي جګړه کوونکي تر ټولو هغه اساسي خبر دا ده چې دی د خلکو په امکاناتو باندې، د خلکو په کورو کې ځان ته پټنځای جوړوي، هغلته ځان لپاره ډوډۍ هیا کوي، په خلکو باندې یا د عشر په شکل باندې یا نور په شکل زکات په شکل باندې دغه مسایل لاسته راوړي. که دغه ټول د ښې حکومت له لارې قطع شي چې قطع کېدای شي، تاسو یقین ومنئ چې افغانستان دولت په غالب به بیا په دې ونه توانېږي چې دی د نوې ځمکې ونیسي او نوي انکشافات ولري.
تدبیر صاحب، ډېره مننه. کور ودان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ایران او طالبانو اړیکې دا مسله د وی بل غیر سیاسي موضوع ترڅنګ په نړیوالو چاپی خبرونو کې چیرل شوه. دغه خبرونه ته اسمت سروان کتنه کوي.
فورن پالیسی افیرز خبرونه د طالبانو او ایران او کابل او تهران اړیکو ته کتنه کړې ده. د دې نشې لیکنې سره سم ایران او افغانستان له یو بل سره کلتوري اشتراکات لري، خو د مشترکاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د ایران سیاستونه د بحث وړ دي. نشې لیکي سره لدی چې په نویم میلادي لسیزه کې ایران د طالبانو له رژیم سره سخت مخالفت درلود او حتی نږدې و چې له طالبانو سره جګړه وکړي. اوس تهران وایي چې له طالبانو سره اړیکې پالي. فارن افیرز لیکي له دې ټولو سره سره که ایران په افغانستان کې د ثبات غوښتون کوي او غواړي چې په دې هیواد کې مثبت رول ولوبوي، باید ځان له طالبانو لرې کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي د طالبانو ځینو عناصرو د افغانستان او ایران له شیعهګانو سره خپله دښمني څرګنده کړې، خو یو شمېر نور یې غواړي له ایران سره پراخې اړیکې ولري. د ایران ډیپلوماټانو د طالبانو مشرانو ته هغه دلایل وړاندې کړي چې پر اساس پر دوی باور لري. همدې موضوع ته په اشاره فارن افیرز دی کې تهران په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو د اهمیت یادونه کوي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سږ کال په جنوري کې ویلي و چې طالبان باید د افغانستان پر راتلونکي سیاسي جوړښت کې مهم رول ولري. د بریتانیا ګارډین برسپانې بیا له سیاسي مسئلو لري له جامو سره د افغانانو پر لیوالتیا لیکنه خبره کړې ده. د دې برسپانې له لیکنې سره سم د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې چې له کلونو راهیسې په جګړه کې ښکېله ده، ښځې غواړي په خپل ذوق کالي واغوندي. ګارډین د جامو د ډیزاین د یوې سټوډیو د بنسټګري راهبې رحیمی یادونه کړې چې د جامو پر تولید سربېره یو شمېر ښځو ته د کار فرصت برابر کړی دی. اغلی رحیمی د جامو ډیزاینر او د لمن په نوم د کالو ګنډلو د شرکت خاوند ده. د ګارډین ورسپانې ته ویلي چې افغانان د جامو په اغوستلو کې شذوق لري او د جامو د اغوستلو په طریقه او د رنگونو په تناسب کې خلاقیت لري. د اغلی رحیمی او د هغې د همکارانو د کالو ډیزاینونه د سش کال په جون میاشت کې د ایتالیا د میلان ښار په یوه نندارتون کې وړاندې شول.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې ناروغیو د انارو پر حاصلاتو ناوړه اغیز کړی دی. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې په مجموع کې د انارو حاصلات 40% زیات شوي دي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره یو تفصیلي راپور لري.
د انارو د باغ په یو خوا کې یو ډله کارګر د انارو په شکولو او ټولولو بوخت دي. د باغ په منځ کې بل ډله کارګر ناست دي او انار په کریټونو کې بستهبندي کوي. د انارو دغه باغ د 55 کلن جانان ماما دی. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې د پیدا سوو ناروغیو شپېته د انارو د مچاو د سور میاشتې د یخ لامله د انارو کیفیت سږ کال ډیر خراب دی. هغه خپل باغ د مثال په توګه یادوي. اوای تیر کال یې په 300,000 افغانیو اجاره ورکړې وو، خو سږ کال یې په 800,000 افغانۍ ورکړ.
سږ کال دغه ستونزې لري چې شوته لري، وروس لري او یو مخ مانا ګرده داسې چې میده دي پرچل دي. د خاصه شوتې په خاطر خالی شوته کله ده مثال دلته بازار نه لري چې اوس موږ بازار ته ورو. هغه چې راپورته کې هغه پاغه داسې باغوالي چې هغه ګرسره دا د باغ پیسې نه جوړي. په موږ باندې معنا دا چې کارګر وو مزدوران په ارم سوداګر باندې 200-300 کسه شپېته کسه اویا کسه په ار سړي باندې کارګر پسې دي، مزدوري غواړي، خواري غواړي. اوس موږ انار ټول داسې ستونزې لري. ګوره دا انار دی دا شوته دی. ګوره دا اوس چې موږ بازار ته ورو هیڅ مارکیټ نه لري، یعنی په خپل سرم نه خرڅېږي.
دا یوازې جانان ماما نه دی چې له دې ستونزې سره مخ دی، بلکې د ارغنداب ولسوالۍ ټول باغ لرونکي له دې ستونزې کړیږي. یو بل باغ لرونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل چې په باغونو کې د امراضو ترڅنګ د پاکستان هیواد لخوا پر انارو لوړ ټیکس په ستونزو کې اچولي. دی وایي په باغونو کې د پیداسو ناروغیو او د پاکستان لخوا پر حاصلاتو د لوړ ټیکس له امله پیداوار د مارکیټ سیالي نسي کولای.
اول سر یې خونی کاوه، انارو شفته وکړه په کول په وخت کې. اغه اول ګول ټوله شوکی په ورجاوه، دوم ګول چې وکی ته دوم ګول سپانار نو اغه اول ګول نشته غټیټ د دوم ګول بیا غیټ نه غټیټ نکړه. دریم ګول دوم ګول انار دی ویني ولا اغه د خدای پاک طرفه ساده مچ پرالي. د مچ دی دغه ګوره ګرد مچ ویل دغه انا دا ګرد د مچ دی ها دا ورسته پسې شوتا دغه خړ خړ چې دا بیا د شوتې تاثیر دی نو هغه چوي وو شوتا وکړه مچ وکړه درې مرحله هغه دی یو مرحله دا ده چې پاکستان ټیکس پر بالا بوت کی په خو بیا چا ونیوي اوس پنځه سوه کلدارې پر یوه کریټ باندې دی ټیکس باندې نو خلک څوک ته زړه کولای شي نه رانیولی شي نه ور په دوره کې څوک پتېږي په پروش کال په دغه شپو کې د خدای تعالی یوه دانه په ګر ارغنداو کې زموږ په کلي کې نه وپاته سږ کال یوه دانه ولاکه خرڅه شوې ده یوه دانه ډېره ده کلر نه چا ویل چې د پلاني باغ خرڅ
بل خدای کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای د ارغنداب ولسوالۍ د باغونو د امراض سره سره په دې ولایت کې سږ کال د انارو حاصلات د نورو کلونو په پرتله شل سلنه زیات دي. د دې ولایت د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل د انارو زیات حاصل د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې ترلاسه شوی چې په دې توګه به دوی د سږ کال تر پایه یو لک او اته شپېته زره میټریک ټن انار تر سیمه ییزو مارکیټونو پورې ورسوي. د کرنی رئیس زیاتوي چې وار له مخې د ارغنداب سوالی د انار په باغونو کې د پیداسو او آفتونو د مخنیوي لپاره د شپېتې کڅوړي د انارو د مچ ضد دوا او د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي خو هغه د ټولو باغ لرونکو لپاره بسنه نه کوي.
د انارو مچ او د انارو چودنه او شفته دا هغه درې عمده امراض دي یا آفات دي چې په انارو کې ډیر وخت کیږي او زموږ اکثره بزګر چې دي دینه شکایت کوي. د دغه لپاره بیا ډیر مو چې هغه سخترین دي او مشکل جوړوي زموږ بزګر ته انارو ته هغه د انارو د تاج مچ دی. موږ د هغې دپاره یو کمپین لرو تقریبا ما په یو لک او پنځوس زره نه زیاتې کاربني خلطی توزیع کړي بزګرانو ته. همدارنګه بعضی تلکونه هم پیرامونی توزیع کړي دي. اما گاهیم متور کړي ده خو زه دا وایم چې دا کفایت نه کوي او دا د ټولو بزګرو دپاره موږ رسیدګي هم نشو کولی.
کنداری انار چې ځانګړي نړیوال شهرت لري په دې وروستیو کې بڼوال د مارکیټ د پیدا کولو په برخه کې د ستونزو ترڅنګ د سړو خونو د نشتوالي څخه شکایت کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې له ترکیې غوښتي چې په سوریه کې د بشري حقونو خوندیتوب او د جنګي جرمونو ادعاو ته پاملرنه وکړي. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه د داعش د ځپلو د کمپاین لپاره یو موټی دي. مارک اسپر پرون وویل چې امریکا به په سوریه کې محدود حضور ولري او هدف به یې دا وي چې د داعش وسلوال د تیلو د تصفیه ځایونو ته لار پیدا نه کړي. هغه وویل چې د داعش د ځپلو د کمپاین په دوهم پړاو کې به تمرکز د هغوی د مالي سرچینو پر بندولو وي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې د امریکا محدود حضور به پیاوړی کړي. هغه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خبري غونډه کې په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. مارک اسپر ټینګار وکړ چې په سوریه کې هدف د پخوا په څیر د داعش د ائتلاف ځپل دی. د امریکا دفاع وزیر وویل چې د تیرو د تصفیه ځایونو د کمولو هدف دا دی چې د داعش وسلوال د وګړو د جلب و جذب او د وسلو د اخیستلو لپاره مالي سرچینې ترلاسه نه کړي، ځکه په غیر صورت کې به د داعش ماتول ګران کار وي. مارک اسپر په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د آزادې سوریه ځواکونو سره هم د تماس خبره وکړه.
We are in close contact with the SDF on the ground. The SDF is assured us that within the area under their control, all ISIS prisoners are being secured. That's good news.
دا وای مجله خو سره اړیکې لرو. خو مشته دا راکړی چې د هغوی پاتره وکمنی لاندې سیمو کې د داعش ټول زندانیان امن دي او دا ښه خبر دی. ما د ترکیې دفاع وزیر سره هم خبري وکړې او هغه هم دا راکړی چې د هغوی په سیمو کې هم د داعش زندانونه تر کنټرول لاندې دي. خو یو شمېر نور داعشیان هم راټول کړي چې دا ښه خبر دی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو تړون د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبريالانو ته د معلومات ورکړل. مارک اسپر پر ترکیه ژغ وکړ چې له کړې ژمنې سره سم د سوریه په شمال کې بشري وضعیت ته پام وکړي، مذهبي او توکمي لږکیو ته امنیت ورکړي او د جنګي جرمونو ادعاوې وڅېړي. د ترکیه حکومت د اکتوبر په نهمه د سوریه په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د ترکیه عملیات د توجیه وړ نه دي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي دي.
لند خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناټو ترون غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري.
د ناټو غړیو هیوادو تر 2040 میلادي کال د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړ. د روسي چین د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان اساسو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبري اترې دي. دوی پرون په ماسکاو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ دي بیا د سولې خبري شروع شي. د افغانستان ولسمشر وویل دا چې د طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دی. د عراق د بشري حقوقو یو څارونکي خبر ورکړ چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي شهرونو کې په پرونیو مظاهرو کې 40 تنه وژل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل بولو خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
مانو مایه تولا سنجه د کرباغ ولسوالي اوسیدونکو
کراسو د تاسو د کاروبار پاکله درته وایي چې په څه مصروف یاست؟
د منګ د رخ کاروبار د تجارت هم د رخته
لکوم جن رخت راوړي
رخت دلته مخلو چین نه مرو
معمولا سره کوم رخت تاسو راوړي
منګ د غاج بخمل ورته ادارا وړو مردانه تی کې راوړو د کشنو ورته کشنو راوړو نیمدل ته خلوص پاکستان کې خلوص چین کې خلوص بس
دغه مردانه ټوټي زیات بازار ولې ډیر خرچيږي کدي خزو لپاره چي دي
د خزو ډیر خرچيږي مردانه کم خرچيږي
قیمت کوم ده
قیمت هم د خزو د خزو میاش کې دوه جوړه کې ونارې نه په کال کې و جوړه دي
علت څه ده څه فکر کوي ولې میرمن زیات کالي اخلي
علت دا د میرمن دوه دستور کې په ودونو کې کوزدو کې ګنار اره کوزده کې ار واده کې نوې نه جوړي کوي او نارینه سی دی او ردونه بیا غاکا وسره لری خودونه خاصه لکنه لرسونه زنانه وسره لکنه لري
ګوره د سی باندې ځنی نارینه د سلمیرمنو نه زیات کالی کوي